السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس وایم وړاندې ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي چې موضوع هم د طالبانو ورستۍ هڅې دي چې غواړي له نورو هیوادونو په تیر بیا امریکا سره اړیکې ښې کړي خو تر هر څه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برو الاینس خبرداری ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده او د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برو الاینس خبرداري ورکړ چې افغانستان بشري ناورین ته نږدې دی لاینس د خبرې بیګا امنیت شورا ته په وینا کې وکړي د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم مخکې ویلي و چې 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او لډلې 9 میلیونه له لوږې سره مخ دي د برو الاینس بیا تیره شپه امنیت شورا ته په وینا کې ناسم اقتصادي وضعیت د توندلارۍ د پراخېدو سره تړلې وباله او هم یې د داعش د مخ په زیاتېدونکو ګواښ یادونه وکړه
A major negative development has been the Taliban's inability
لوی منفی تحول دا دی چې طالبان نه دي توانیدلی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ د پراخېدو مخه ونیسي داعش یو وخت د کابل په شمول په څو ولایتونو کې وو مګر اوس دا ډله تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې حضور لري او ډیره فعاله ده
د برلاینز ویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو د مالی ملاتړ لپاره لارې چارې پیدا کړي نوموړي وویل پر طالبانو لګول شو مالی بندیزونو د افغانستان بانکي سیستم له کاره غورځولی چې دې چارې د اقتصاد پر ټولو برخو اغیز کړی د امریکا د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې د فورتلی له لوی اډې نورو سیمو ته د افغان کډوالو د هستوګنولو پروسه بشپړه شوه فورتلی په ویرجینیا کې دا او له هغو اتو اډو چې امریکا د لسګونو زره افغان کډوالو د موقتی هستوګنولو لپاره ځانګړې کړې وه د کورنی امنیت د وزارت د اعلامیې له مخې تر دې د مڅه باندې 25,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو سیمو کې هستوګن کړی شوي تر دې مخکې د امریکا له ځینو پوځي اډو له هغې ډلې فورت مکای چې ګڼ افغانان پکې میشت شوي وو شکایت راغلی و چې د دوی دوسیو ته رسیدګي نه کیږي او ډیر وخت بې برخلیکه پاتې شوي د راپورونو له مخې د اګست تر 1 له افغانستان د لسګونو زره افغانانو په شمول څه باندې 1,40,000 کسان د امریکا او نورو ایتلافي هیوادونو لخوا وایستل شول د روسیې د بشري مرستو لومړنۍ محموله نن کابل ته ورسېده دا خبره نن د روسیې تاس خبري آژانس راپور کړی ده په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرنوف مخکې ویلي و چې هیواد افغانستان ته 6 بشري مرستې د پنځمې پر ازاستوي دغه خبره ته مده د بشري مرستو دوه نورې جوپې هم کابل ته واستول شي چې ټول ټال اندازې له 300 اوړي اخو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تایید کړ چې نن د کابل هوایي ډګر ته د روسیې 6 بشري مرسته ورسېده چې پکې اوړه غوړي او ځینې نور اړین مواد شامل دي د راپورونو له مخې د طالبانو د ویا وکمنیدو رئیس د افغانستان سره د روسیې لومړنۍ بشري مرستې دي ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بخښنې سره ملګرو ملتونو په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي او سیستماتیک سرغړونې په غندلو سره یو پریکړه لیک تصویب کړ دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د دریمې کمیټې لخوا په 9 موافقو او 10 مخالفو او 1 مخالفو رایو په بخښنې سره په 9 موافقو او 10 مخالفو رایو سره تصویب شو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دریمې کمیټې په دې پریکړه لیک کې د اعدامونو لوړ شمیر په پراخه او سیستماتیک توګه د خلکو نیول او خپل سره بندیانول په قصدي توګه طبي درملنې او خدماتو ته د بندیانو د لاسرسي محرومیت د ایوین په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند او د مخالفانو د زورونې او ډارولو موارد یاد کړي ملګرو ملتونو په ایران کې د بشري حقونو د ناقص د دغو ټولو سختو مواردو بې پرې او خپلواک څېړنه غوښتي اخو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي زهرا ارشادي دغه پریکړه لیک د موجودیت واقعیت د موجوده واقعیتونو یو انتخابي او سیاسي تعریف وباله او ویل چې دا له ایران سره دښمنۍ پالل دي د جرمني د شپاړسو ایالتونو مشران او فدرالي چارواکي به نن د کورونا وبا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. په جرمني کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د ایالتونو مشران هڅه کوي چې د کورونا ویروس په وړاندې ګډ طرزالعملونه او محدودیتونه وضع کړي چې په ټول هېواد کې به د وضع شوې ستراتیژۍ ځای ونیسي. تمه ده چې دغه چارواکي به پر دې خبرې وکړي چې څوک کولی شي عمومي خدمتونو ته لاسرسی ولري او په څه ډول کېدای شي په جرمني کې د واکسین اوسنۍ اندازه چې 80% ده زیاته کړي. پرون په جرمني کې د کورونا له امله د 204 نوي کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شو چې په دې سره د ټولو مړه شوو کسانو شمیر 90,204 تنو ته ورسید. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان ننګه وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ترمنځ د سېشنبې په ورځ وروسته له نږدې یو کال اوربند جګړه پیل شوه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی له پایله د آذربایجان هیواد یوازې نه دی پرېښی او کله به یې هم یوازې پرې نږدي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون وویل چې پر پوله د جګړې پر مهال وو آذری پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. ارمنستان بیا د یو اسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د دوی 10 سرتیري نیول شوي او 4 نور تری تام دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د احمد شبر په کوربتوب د ازادي په صفو کې پروګرام مه هېروئ.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. له نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته له نړیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، له ټولو هیوادونو سره قوي ډیپلوماتیکې او سفارتي اړیکې تامین کړي. دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده، زموږ هم په ګټه ده. افغانانو افغانستان ته شاهدانې سي، 40 کاله جنگ دلته تیر شوی ده، 40 کاله راوروسته شدیده جګړه تیر شوی ده، ځپل شوی هیواد ده. د نړۍ همکاري او د نړۍ سره ښې اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
دغه اړتیا چې ښاغلی مجاهد اشاره ورته وکړه څرنګه پوره کېدای شي؟ نړیوالو له طالبانو یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د ښځو د حقونو مسله هم شامله ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د چهارشنبې په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزي دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو 3 میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي د بورا لاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه له لویه سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. دې موضوع ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اشاره وکړه چې مخکې مو دغه څرګندونې له تاسو سره شریک کړي. د ملګرو ملتو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټ حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامته ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو دا ستاینه یې شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړې چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړې ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان هغو سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نشوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهاند ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي د بورالاینز د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریک کړم، بیا به ستاسو نظر واخلم.
With the Taliban takeover, the Afghan people now feel
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داسې احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلي وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړې چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېروو، دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوې وه، چې نتیجې یې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهاند صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
مننه. اول خو تاسو ته او تاسو طریقه ټولو ګرانو محترمو اوریدونکو ته ملمتم سلامونه وړاندې کوم.
مننه.
او بله دا چې بسر محترم، دا خو واضح خبره ده، دا درې مشورې دي چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي. نړیواله ټولنه پکې، یوروپی کمیونټي پکې، امریکا خپل راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلفو مخولو همدان نړۍ وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي، او د داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او دغه ده کې فرار شوي او خوانه بل خوا ته دې وضع دردونکې ده. مګر دا هم باید ووایو چې هر ورځ او سل کسه، دوه سوه کسه نه وژل کېږي. امنیت پوره تامین دی، او خلک کولی شي په ازادۍ سره هم رفت آمد وکړي، هم کار ته مخه کړي. مګر دا چې د کار زمینه نشته ده، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشې کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردونکې ده، دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامداره نه شي، او یو جوړ جاړي ته د نړیوالې ټولنې او مختلفو ارګانو سره طالبان رژیم ورکوي.
مننه. ښاغلی خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي، تر څو له دغسې راپورونو وژغورل شي، او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتره شي؟
مننه. تاسو پوهان صاحب، ټولو اوریدونکو ته درناوی. شیبر صاحب، متاسفانه افغانستان د داسې وضعیت سره مخامخ دی چې هیڅ ډول پیشبینی ورته نه وسوي. من اوس د یو گزار په مرحله کې یو، او د گزار په مرحله کې د دغه یو هیواد چې هغه جنگ ځپلی وي، او د لوږې کچه ورځ په ورځ خپل اوج ته رسیږي، حکومت هم یو سکوت کړی وي، بل نوی راغلی، یعنی دوه نظامونه جلا جلا تګلارې او لیدلورې لرل، ډیر به په مشکله وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په تنهایی باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هم په داسې وخت کې چې من د ژمی په درشل کې یو، او هم نړیواله ټولنې، او هم په داخل کې، او هم ټولو هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداري ورکړي. بیل شکه د نوي حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې من باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیوال ټولنه د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شي کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصول او پرنسپونو، ارزښتونو چې پیغې کې ټول مسائل راځي، بحث کول دي څه ډول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خود سره سم حکومت د امارت د مسؤلینو سره نتیجې تر سوال دي، د یوې درسمات موضوع ده. دا یو خوا بحث چې باید دوام پیدا کړي او د افغانستان خلک ورته ضرورت لري. دوهم بحث چې هغه له ټولو نه مهم او اساسي ده، چې په یوه کې له دې خوا نه هم یو شین چراغ هغه د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی چې ډېر په قوت باندې موجود ده، چې په ډول خدمات کومکونه ورسیږي له زمينه مخکې. دغه دوه بحثونه باید سره جدا شول. د دې دواړو لپاره جدا باید پالیسیان او ستراتیژیان جوړ شي، ځکه چې په دې اوس وخت کې یو بل سره دا رفت ورکول کیږي، د افغانستان خلک به د یو لوی بحران چې ورسره موپیدن موجود دي، بلکې د یو لوی ناورین سره به مخامخ شي. ځکه چې موږ له پخوانه د لوږې کچه یا د بېوزلۍ کچه په اوج کې وو، بیا د 2 میلیونو په حدودو کې د خصوصي سکتور او دولتي برخي د کارمندانو معاش چې قطع شوی د 15 میاشتو نه یا کاروبار په ټپه درېدلې، ځکه چې د یو مامور یا د یو کارمن د فقر او د ژوند ترمنځ حایل امغه معاش ده. کله چې معاش ولید دا اوتومات لس 12 میلیونه خلک چې د 15 میلیونو پورې د همغه کچ ته ورسېدل، او د دې را کنټرولول را قابو کول کنه د پیلنی نظام یا حکومت د وس کار نه ده، تر څو چې نړیواله ټولنه د یو استراري خبره وکړم چې نړیواله ټولنه د یو استراري غونډې په دایرولو سره د افغانستان لپاره د خاص یو برنامه دی اعلانولو سره دغه د یو تن یو تیاری دو تیارو دی سوټنو د حکومت مثلا نه ده، په دې کې څو برخې دي چې باید دې کولای شي چې افغانستان د اقتصادي بحران څخه وژغوري.
مننه. طالبانو له خپل لوري هڅه پیل کړې دي. طالبانو کانګرس ته لیک استولای او غواړي چې له متحده ایالاتونو سره د دوی اړیکې بهتر شي او شي سي. په دې اړه د زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو او درنو میلمنو بیا تاسو سره راځم.
اسلامی امارت د دې اصل په بنیاد سره کی اړیکې غواړي. د اسلامی امارت په نوې چارو وزارت لخوا د امریکا کانګرس په نامه یو لیک خپور شو او واستول شو چې هغه یې د راوبل سي او متقاعد کړي سي د افغانستان خلک او اسلامی امارت د یو سره دښمنۍ په دوام نه ورکړي، بلکې چې اړیکې جوړول سره غواړي. خدای مشهود په دې دي چې امریکایان هم باید زموږ سره کې اړیکې ولري او کې اړیکو ته اهمیت ورکړي. د افغانستان د خلکو سرمایه سي دوی کنګل کړي دا پریدي وسره ډیپلوماټیک افسر کې همکاري وشي زموږ هیواد د هیواد نوې حکومت په رسمیت ومنل سي او د همکاري فضا رامنځته سي.
په هم صفه ستاسو په باور آیا کانګرس به دې ته مثبت ځواب ورکړي او کنه امریکا به پر هغه غوښتنو تینګار وکړي چې مخکې له طالبانو کړي دي، لکه بشري حقوق، لکه د ښځو حقوقونه او لکه ټول شمول حکومت او داسې نور موضوعات؟
زه فکر کوم چې دغه وروستۍ ناستو د ترویکا په پاکستان کې او د امریکایي وفد سره د ملاقات او خبرې کول او بلاخره یو نوې اقدام چې هغه امریکای وزارت خارجه تر سره کړ او په قطر کې خطریانو ته نمائندگی د ویزې د کارو په سفارت د قونسلګری د سفارت د امریکا کې مقابل کې ورکړو نگهداشت د غیر ترتیبات او د سفارت خانو دائم وظیفه ورکړې. نو مثلا نږدې شوې د دې ته چې طالبانو سره همکاري وکړي، حتی په رسمیت وپیژني، اخلان کا په رسمیت نه پیژني. نو ملګري ملتونه دې ته وهڅوي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي او دوی خپل هم چا مرسته وعده کړې و هغه ورسوي افغانستان ته.
یو
بل خوشبینی په دې ده چې
بل او بخښه تاسو خبره قطع کوم، تاسو د امریکا د سفارت چارو ته اشاره وکړه چې قطر ته سپارلې دي. امریکا ورته هڅي د شمالي کوریا په برخه کې کړي دي او د ایران په برخه کې، لیکن د شمالي کوریا او ایران سره د دوی روابط کلونه هم داسې دوام کړی دی. دا بیا په ورته وخت کې دا معنا نه ورکوي چې قطر ته چې چارې سپاري دوی د تنیت نه لري چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني.
موږ متوقع نه یو چې دا به هم لکه دغه نورو هیوادو غوندې کلونه دوام وکړي، ول چې هلته دوی ایدیالوژیک اختلافات لري د شمالي کوریا او جنوبي کوریا لانجه ده چې هغوی خپله خاوره ګڼي او مملکت یې په دوو ویشلی دی، یو کې غربي سټایل دی چې دوی په لاس کې دی، همدارنګه د چین سره د تایوان په مورد کې دا مشکلات لري. افغانستان د دې مشکلاتو نه مبره یو هیواد دی، د اسیا زړه دی، دوی ورته راغلي وو دا دونه موده طریقې سره چې دوی غوښته اداره کی او مسائل حل کی هغه دوی ونه شو کولای او طریقه یې غلطه وه. مغه وو چې پاتې راغلل او اوس اصلي افغانانو ته واک ورسپارلی دي او دوی نه شي کولای چې دوی سترګې پټې کړي چې دوی سره مرسته ونه کړي، ولې چې چین ورته تیار ناست دی په دوستي د طالبانو سره. هلته روسیه هم استفاده دې نه کولای شي د خپلو جمهوریتونو د امنیت د ټینګولو په خاطر باندې. نو فکر نه کوم چې امریکا دې سرحد ته حاضر شي چې حتی نظامي او اقتصادي برخو کې هغه ګاونډي هیوادونه چې هغې هم د ملګرو ملتو غړي دي او حق د ویټو هم لري غوته په لمن کې ور واچوي. نو دا موضوع حلیدونکې ده مگر طالبانو هم منلی ده. مثلا د جنوب مکتب مبارکه تون وخت هم ده نه روزیم ده یو خوانه د بل خوانه خطرات پیښوي. دوی اعلان وکړو چې دغه نوي کال دپاره به دوی ټول پورته صنفونو ته راځي، دغه یو سمستر بیخي اوربخلې مگر ارتقا یې ورکړې ده. او دوی غواړي ترتیبات ونیسي د نجونو د ترانسپورټیشن او د مسؤون تګ و راتګ، غواړي چې عملات اوس هم کابل کې شته، جنایتکاران اوس هم په کابل ښار کې ګرځي، کولی شي هران که وغواړي د نجونو مخه د فعالیتو سکول ته تګ بند کړي. په دې لحاظ دوی لګیا دي کار کوي، امریکایان یې هم ویني. نو فکر کوم چې آینده به نرمش اختیار شي او افغانستان به یو وخت د طالبانو د حاکمیت لاندې تر څو چې ملت ارادې ته رجوع کېږي هم وخت غواړي، اساسي قانون هم وخت غواړي، فکر کار کول چې باندې غواړي، که دوی تعدیلیي نوی راوړي یو قانون او خپل حکومت تبدیلیي دایمي حکومت هم نه سرپرسته. دغه ټول هغه سټپونه دي چې باید وخت وکړل شي چې دا مرسته کوي د بشر د حقوقو سره او د نجونو د احترام سره او د ښځو د حقوقو ته احترام دپاره.
مننه. لیبي خبرتیا پوهان صاحبای تاسو له روسیې سره د طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې بیا پوښتنې شته، لوی خبرتیا وروسته به ورته راوګرځو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط پوهان صاحبای تاسو ته اشاره وکړه چې روسیه لیواله ده چې له طالبانو سره ښه روابط ولري. د ملګرو ملتو د تازه راپور له مخې چې ویلي دي چې مخدر مواد په افغانستان کې تریاکو حاصلات زیات شوي دي، آیا فکر نه کوي چې دا به د روسیې او طالبانو پر اړیکو منفي تاثیر وکړي؟ په لنډو ستاسو ځواب غواړم پوهان صاحب.
دومره تاثیر چې یعنی طالبانو د پشتیبانی نه دوی لاس واخلي نه، ولې چې دا د ایرینو لاین د قاچاق د ازبکستان نه پخوا وختو کې کلونه پخوا یې وجود درلوده، د حزب ډیموکراتیک وخت کې وجود درلوده، او د تاجکستان نه بل لاین چې اروپا ته ځي هغه هم وجود درلوده او د خپله هم کرلې. نو امید ده چې طالبان افغانستان کې اقتصادي وضع قوي شي او د خانانو ټول منع کړي د خرابترین کښت نه، او دا به حتی استقبال شي په روسي کې او په چین کې. په دې کې
مننه. ښاغلی خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې د مخدر موادو په برخه کې نوی راپور به د روسیې او طالبانو پر روابطو تاثیر ونه کړي؟ منفي تاثیر البته.
مننه. من په داسې مرحله کې یو چې د مخدر موادو نه عاجل نور مسایل هم دي. هغه د افغانستان د ټیکاو مسله ده. کچیرته روسیا یا د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ یا داعش یا نور خطرات د مخدره موادو او نور اقتصادي مافیایي حالاتو مخنیوي وکړي، نو هغه دا ده چې څه ډول باندې د افغانانو سره او د نظام سره د دوامدارو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نتیجې ترسیږي، چې دا د ټولو نه مهم او اساسي خبره ده. بیر شکه د مواد مخدر مسله یو له حساسترین موضوعاتو ده، خصوصا روسیې ته نظر، اروپا او امریکا ته. او روسیا بیر یزنه هم د داعش تهدیداتو مسله هم د یوه لپاره جدي مسله ده. خو په ټوله کې تر اوسه پورې د امارات او د روسیې ترمنځ روابط خدي او تر ډېره حده پورې د یو بل د برنامو د حمایت لپاره کارونه کړي دي. او وروستنۍ هغه مخکې پروګرام کې چې کومه فیصله وشوله چې د روسیې پیشنهاد د افغانستان لپاره هغه ډېر معقول پیشنهاد و چې د افغانستان لپاره دی، د نړیوالو ټولنې په همکاري باندې د اقتصادي حمایت خاطر باندې او د کومکونو په خاطر باندې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. نو دنیا که غواړي چې افغانستان د دې سیمې لپاره د بې ثباتۍ سبب نشي، نو وخت هم داده وخت چې بیا اقتصادي ناورین رامنځته شي، بشري ناورین رامنځته شي، ځکه لوګه هغه مصیبت ته چې دیری کنټرول بیا اسانه نه ده، هغه بسته نظامونه لنګوي. او دغه نظام چې زیات کومکونو ته ضرورت لري. د درستی خصوصا د صفات هوادو نظامونه خو ډیر پاسانه باندې ضرر پیدا کړي دي وجه. نو لامدې خاطر زما پیشنهاد ده چې هغه تعهدات چې د دوحې په تړون کې خصوصا چې د امریکایانو سره د امارات ترمنځ موجود دي، د هغوی د شروع کېدو لپاره او د هغوی ته د تعهد متحد پات کېدو لپاره چې دواړه خواوې په یو بل باندې تړه اړوي، مهم وخت دی چې څنګه کولی شي هغه تعهدات ته ورسیږي. او مشکل ترین وخت دا چې کوس من یو د مخکې لږ سپورن سبا ور اشاره وکړه چې د افغانستان په دغه سیو حالات کې من ټول هغه توقعات له نوي حکومت نه وغواړو چې هغه د افغانانو یا د نړیوالو ټولنې اساسي غوښتنې دي، دا به ناممکنه وي. مګر تعهد عملا شروع کېدل له کوم ځای شروع شي، په څه ډول باندې مختلف شي او په کوم مرحلو کې کوم شی سرته ورسیږي، دا هغه مسایل دي چې من روابطو ته او د افغانستان ثبات رسیدلو ته هغه رسولی شي او نږدې کولی
شي.
تنها دې ته منتظر شو چې په یو بل باندې د غوښتنو مسله وي، له دې خوا نه د رسمیاتو او د کنګل شویو پیسو د خلاصولو مسله وي، له خوا نه د یو ټول شموله حکومت او د بشري حقوقو د مخدر سره د تروریزم سره د مبارزې مسله وي او عملي کار نه وي، عملي پلان نه وي، نو مشکله به وي چې موږ نتیجې ته ورسیږو.
مننه. تاسو د داعش مسلې ته هم اشاره وکړه. د داعش په ارتباط به وړاندې بحث ته دوام ورکو چې چین هم له دې اندېښنه لري. خو اوس اوریدونکو ته مخه کوو. اوریدونکي کولی شي چې د واتس اپ له لارې په دې شمېرې موږ ته زنګ ووهي: 00420221 2 4 6 0 1. شمیره تکراروم: 00420221 2 4 6 0 1. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
بله، سمیع الله غزنی ولایت د کلچوالی څخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پښتنه مې دادا چې دغه د امریکایانو چې کوم ظلمونه وحشتونه یې وکړو او اوس بندیزونه هم راباندې لګوي، دا خو والله بېخي ناجایزه ده. او د ډېر ظلمونه وحشتونه او شهیدانو کونډې یتیمان هغو ته
بلې اوس متاسفانه ستاسو شخص قطع وصل کیشه. یعنی دومره پوشم چې تاسو وایئ چې امریکایان باید د افغانانو پیسې را پریشتي. مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو. مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام دی.
سلامونه ونی کیند می اومه نه پښتون افغان د هلمند ولایت څخه تاسو د ټلیفون پر لیکم.
مهرباني.
امریکا په نړۍ کې یو ستر ځواکمن ځواک دی. ولې د افغانستان جګړه شل کال له وجې نه دل وی نه غتل کوم کارم څنګه موږ د وژلو په سلا د دلته کوم شپه ورځ پر موږ بمباری کوله چې چا په دې را باندې وخلې کله چې موږ د ستنويش خبره چې بیا د امریکا کې نه دی وي چې دا حقوق دی ورکی دا د سلکیاسو کې دا موږ د غاری سجنور د چاړه لري چې دا د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت هو پیژنې نور د موږ نه څنګه نور د موږ نه جوړېږي موږ د ډیر تاکر غربت تر مخیو نور د زموږ امارات پر سمت خو پیژنې چې هم دې ته ګټې هم نړۍ ته ګټې هم موږ خو تاسو پر قراره سمو ته یو کاروبار پیدا شي موږ د دې څخه قربت سره مشو.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اسره په څپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ تاسو سره سره است. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګما خو دغه نظر دا کنه وروره سي دغه ډیر ملکونه دي امریکا دي خوخه کارونه نه کوي خو د سینه د هغه ملک پر امریکا پر رسمیت نه پیژندل هبل کې پاغه د سي بندیزونه لګ نیمه او تم بندیزونه لګولي بل دلته صدا دي زو یو ولسی وګړه ما سي مطلب من سي خپل حق دا حکومت نه وغواړو دا زور امارات نه کنه نو مطلب هغه ومنګ کدا په جواب کې وایي چې وروره موږ ته څه حق پنړی والا پته را کړی کنه موږ د دیولسی وګړي په هیڅ دا وایي کناړی دا هغه وو چې زمونږ موږ امارات د اسلامي کنه نو موږ به امارات نه حق وغواړو جوړو تاسو ټول نړۍ نه موږ په سر یا د دې هواد په سر مرسته وغواړو نو ولف ولې دومره سخت حرام خدای نو ما دغه نظر ده چې باید چې پر اصلیت وپېژندل شي د ولس په خاطر د ولس له ډېر یو ناوړه حالات سره مخ ده.
مننه. بل اورېدونکي ته مخه کوو اصریب څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
مهمه خبره دا ده چې یو تصادفي مشکل پیښ شو په افغانستان کې، د یو بس نظام ړنګېدل او د یو بل نظام پر سر باندې راتاک. اوس مهمه خبره دا ده چې دوی رااله افغانستان حکومت هیواد ونیوي، خاورې ونیوله. مهمه تر اوس ټول اساسي خبره دا ده چې د دنیا سره تعامل یا هم په داخل کې دننه د خپل هیواد د خلکو سره تعامل مهم دی. چې د دنیا سره د اړیکو جوړېدل اول تعلق په داخل په د خپلو خلکو سره دی. اوس د دې ډېر ټینګار په دې دی چې خپل ټول موقفونه، خپلې ټولې چوکۍ دي، خپل افراد ورکوي، یعنې د دې ټول تمرکز پر خپلو کسان دی. دا به په اسلام کې په دې باندې ټینګار نه وي شوی چې ته هغه مهم چوکۍ، هغه مهم وزارتونه ورته یو کس یا خپلې ډلې یا خپلې ټپلې ته ورکړي. افراد شته، اشخاص شته، مهم کسان شته. دوی باید تمرکز ډېر په دې باندې ونه کړي چې خپل کس، خپل افراد قدرت په دې کې پرېږدي. څو نظام لکه اوس چې د ورځ تر ابولي شاته ځي، ورځ تر ابولي ولس ته شتو کړاوونو سره مخامخ دي. موږ په یو درنا حاله کې د اوس د زایدمه قرار لرو. نو مهمه دا ده چې دوی خبره لنډه کم په داخل کې هغه مهم موقفونه، مهم چوکۍ، مهمې دولتي ادارې، هغه افراد او اشخاص ته ورکړي چې هغه له هر غلط صفا او منظم دې ته آماده وي. هغه چوکۍ چې په دې
مننه کور ودان. یو بل اورېدونکی مخلو بیا میلمنو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې یاست. بله مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني خبرې. بله
ګران سپر صاحب، تاسو ته محترم استاد اصولي صاحب ټول سلامونه وایم. هغه ستې د نظر صاحب مشهور مثال دی چې بغمال لته وي او کتی انګور غواړي. موږ به د پوهنتونونو خلاص کړو، طالبان نورونه به حتماً پوهنتونونو خلاص کړي او د خوندو به ډېر حفاظت وکړي. مګر وروره لکه هغه نتیجه چې وویل جنایتکاران تاسو څه کوئ، تاسو د جنایتکارانو دغه مه کوئ. ډیموکراسي دوی نه ده پلې کړې. جنایتکاران باید دا دوی چاپې ویلې دا اوس علمن ته ول پر ما چاپه ویلې په خدای زما سپینتر تور تروري وه څلور واره را کړځي پر ما چاپه ویل ول تاسو ما ورور وژلی دي. یوه مدرسه نه پرېښوله. اوس ته خالي موږ تر کې موږ لسه وو موږ سر نه د مشرعت نه ماتو خالي په کوم کې خاصي ور ماتو. هغه خپل بدله جنیا خو دا جنایتکاران ته مو وايي نور هر څه حفاظت موږ کوو. طالبان ته زه وایم فدا راځي کې برا سکسي دي. زه مو ته ان تي خو نه وکي نه سپي مخبط کوي تي څن جنات کوي. راځي دا راځي ته جواب وایي راځي دلته کې نه خو دا کارګي ورور شي دا د لی دان دو خره دا غوړ لکسي دي پر خلکو چا تي ویل د کستاني ویل څه دي زه ته کوي دورندار دې سره په لې لري کوي دي.
من مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. اصریب څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د لنډیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دي پوهان ودیر ساپی او ډاکټر محمد اکرم خپلواک. ساپی صاحب په لنډو کې د اوریدونکو په نظریاتو باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړي.
من په سترګو خبره خدا د چدرې څلور اولو دوستانو کې ټلیفون نه وکړل. هغوی په نهایت کې د اسلامي امارات پېژندل د امریکې او د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتلې دي. نو دوی خو په دې پوهېږي چې هغه شرطونه چې د په رسمیت پېژندلو لپاره یو نوي نظام ته لازم دي، اساسي شرطونه دې کې شک نشته چې طالبانو پوره کړی دي. یعنې لرونکی د حاکمیت وي چې په داخل کې امنیت تامینولی وشي او خلک پکې روزانه ورځنی ژوند او فعالیت خپل په نورمال صورت سره مخکې بیولی وشي او که خارجي د خوانه خارج د خوانه تهدیدیږي د وطن نه دفاع کولی هم وشي. نو دا درې شرطونه یې پوره کړي دي. مګر نننۍ نړیواله ټولنه یو څه څلندور چرایي چې هغه مدني حقوق د بشر پورې اړه لري او نړیوال بشر حقوق ګڼل کېږي د ښځو دپاره او د ټولو جنسونو دواړو جنسونو دپاره چې هغه یو ازادي د رفت آمد ده، ازادي د گفتار ده، ازادي د کار ده، او په تیره بیا د ښځو ته چې په افغانستان کې تیرو سلو کالو کې تعلیمونه وکړل د هر حقوقو نه که برخورداره هم نه و لاره ورته خلاصه شوې وه په اساسي قانون کې او دوی ورته ټولنې جوړې کړې چې یو څه حقوق یې ترلاسه کړل دا یو دم درول تعلیم حق درول دا هغوی ته د منلو وړ نه دی او تر څو چې دولت د فشار لاندې نیولو چې دغه حقوق هم د نړیوالو ټولنې سره دوی مراعت نه کړي یا شین څراغ ور نه کړي او پرې پوه نه شي چې دوی آئنده کې مراعتوي که دوی قوت هم حاصل کړي دایمي هم نو هغې تر څو مطمئن شي په رسمیت نه پېژني او دا په رسمیت پېژندلو په لاره کې خنډ واقع کېږي. نو موږ امیدواره یو چې دوی اوس یو څه نرمښت اول نه ښودلی وخت ته ضرورت لري او دا حقوق بل هم ورکوونکي دي کنني که سبایي نو دا به ومني او دا پلمې به خلاصې شي او هیله ده چې حتو نظر دا کار وشي دا به بهتري هغه ورونو ته چې دوی وایي چې دا حکومت صحیح نه دی یا دا حکومت صحیح دی یا یو مقدار وایي چې خلکو ته چې متخصص خلک دي ځای نه ورکوي په حکومت کې او یوازې دوی په خپله دي. په دې مورد کې خو داسې ویلی شو چې دوی خپله اعلان کړی انکار نه دی کړی چې موږ متخصص نه راولو مګر دغه سرپرست حکومت دی موقتي تر څو چې داسې جنګ لمنې چې اوس هم د ناخوالۍ او د هر څه خواري دي دا منظم کړي خپل نظامي لحاظ نه ځان منظم کړي اقتصاد خپل قوي کړي نو بیا به کولی شي چې دوی نور افراد هم د پیشرفت دپاره شامل کړي په حکومت او په نظام کې تر څو کار پر مخ بوځي. دا اطمینان باید خلک نور هم وغواړي او دوی هم ملي سویه باندې هم مجبور کړی شي چې دا حق ومني څه خاصه چې بین المللي او نړیوالې سویې ته.
مننه پوهاند صاحب. ښاغلی خپلواک، تاسو مخکې د داعش مسلې ته اشاره وکړه چې روسان له داعش نه اندېښنه لري، خو په ورته وخت کې چین هم له داعش اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د داعش تهدید په افغانستان کې لوړ ګڼل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال داعش په افغانستان کې 60 بریدونه کړي وو او سږ کال تر اوسه پورې دغه حمله چې داعش کړي دي مسؤلیت اخیسته یا داعش ته منسوب شوي دي 368 ته رسیږي. په دې حساب باندې فکر نه کوي چې چین به د طالبانو له واکمنۍ په افغانستان کې په ورته وخت کې چې دوستي غواړي له طالبانو سره یو ډول ویره ولري؟
زه فکر نه کوم. هغه علت داره چې کېدای شي که مسله د داعش پورې مربوطه وي، طالبان په تیره کې هم د داعش سره په مختلفو برخو کې په مقابله کې وو او اوس هم د داعش د ځپلو لپاره حکومت قوي عزم او اراده وو او هغه اقدامات دلته موږ چې یو محسوسیږي، یعنی دا بل بحثه چې خبره د ایدیولوژي او افکار وي هغه بل بحثه. مسله بیا د چین چې ده هغه د یغورانو ده چې د یغوی په اړوند باندې هغه تعهدات چې د خپل منځ کې سره لري یا هغه ژمنې چې دوی پخوا سره کړي دي څه ډول عملي کوي، د یغوی په اړوند باندې اقدام کی که نه کیږي، دا یو جدا بحث ده. د هغه نه علاوه هم د چین لپاره د افغانستان ثبات اوس له هر څه نه مهم ده. پخوا دلته نړیواله ټولنه د ناتو او امریکا قوتونه موجود وو او ټول پړاو مسؤلیت او یا هغه د منطقې کنټرول د هغوی په لاس کې وو، مګر اوس چې کله ناتو او امریکا وتلې چین د افغانستان ثبات که چېرته خدای مکړه بې ثباتۍ ته تلل تاثیرات دی مستقیماً په چین باندې موجود وي او پروسانو سره هم په همدې اړوند باندې چینایانو د نوي حکومت سره زیاتو ژمنو وعده کړی ده.
خپلواک
متاسفانه
مرستو ته براشو. خپلواک تاسو یو غورانو ته اشاره وکړه، مثلا په افغانستان کې چې تر اوسه پورې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کومې حملې شوې دي، حداقل د یوې حملې مسؤلیت د یوې انتحاري حملې مسؤلیت اویغور په غاړه اخیستی دی او داسې راپورونه خپره شوي دي چې اویغوران له داعش سره نږدې شوي دي. آیا دغه موضوع پکنګ ته د اندېښنې نه ده؟
باندې چې بیره شکه مخکې مرتوی چې بلاخره کچیرته حکومت د چین سره په یو موافقې باندې رسیږي د غورانو په اړوند باندې هغوی کېدای شي ټول اروپاو ته ځان نږدې کړي چې هغوی مسؤلیت د ځان لپاره احساس کړي او په ورته اقداماتو باندې بحث وکړي. دنده چې موږ وایو په افغانستان کې پخوا د تېر حکومت زموږ چې وو په هغې کې موږ واضح ویلو چې دوه ترهګرۍ ډلې دي، مګر د دې قوت نه لري چې په تنهایي باندې فعالیت وکړي. د هغوی لپاره یو بستر جوړ شوی و، د هغې بستر لاندې دوی فعالیت کوي. اوس که چېرته خدای مکړه داعش په افغانستان کې دومره جایګاه پیدا کوي چې نورې ترهګرې ډلې د منطقې ترورستي ډلې د هغوی تر پوښښ لاندې یا د هغوی تر بستر لاندې خپل فعالیتونه کوي، دا د تشویش وړ خبره ده. او د افغانانو تقاضا غوښتنه هم دا د نړیوالې ټولنې سره چې تیر حکومت سکوت وکړي، جای نوی حکومت ونیو. آیا د دغه بدیل بیا لرو؟ خدای مکړه که دا حکومت سکوت وکړي، موږ وایو چې د وخت ناوخت نه شي اقدامات اوس پکار دي، او د اوس اقداماتو لپاره څه ډول د نوي حکومت سره په مختلفو برخو کې هم د تهدیدونو چې منطقه یې تر په تشویش کې ده بحثوسي، او هم هغه څه چې افغانان غواړي د یوغوی بحث روسي، په دې کې د امارت مسؤولین هم باید پیش قدم شي. یعنی یوغوی اول په داخل کې د یو بحث شروع کړي، دوه لپاره د نړیوال ټولنې سره خپل موضوعات یو طرفه، اقتصادي او بشري کومکونو موضوع بل طرف ته، او په داخل کې د افغانان خپل دلته موجود دي. یعنی مسایدا یو تعداد اشخاص چې حکومت بتللی وي یو تعداد سره بده بحث نه کوي، مګر د افغانستان ملت دلته موجوده، د افغانستان اقوام دلته موجود دي، علما موجود دي، خلک موجود دي، د دې سره بحث تر څو چې یو قوي حمایت موجود شي، هم د مشروعیت په خاطر باندې او هم د حمایت په خاطر باندې، تر څو چې د نورو تهدیداتو چې لوګه ده، فقر ده، بېوزلي ده، مواد مخدر دي، او د تروریستي تهدیدات دي، د مخنیوي لپاره ملت او حکومت په ګډه باندې یو اقدام وکړي.
مننه خپلواک صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو له نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو ده. د خبرونې میلمانه مو دی ډاکټر اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. زحمت چې برساس کوربه يم، لبي خبرتیا ورسته له اروپا ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه بحث ته ادامه ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
اروپای ټولنې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر له طالبانو یو لړغښتنې کړې دي چې تر ډیره له بشري حقونو له موضوع راڅرخي، او خصوصا د میرمنو د حقونو په تر مسالې. له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو. دا اور سره بیا په هان صاحب ستاسو نظر اخلو.
د اسلامي امارت هڅې داوي چې د اروپایي اتحاد سره، د اسلامي هیوادونو سره، د همسایه هیوادونو سره، او د سیمو ټولو هیوادونو سره زموږ اړیکې پیاوړې وي او ښې وي. دا راز د امریکې د متحده ایالاتو سره هم حوصله هم روانه ده، سي تفاهم رامنځته سي، او هغه سوی تفاهمات چې په منځ کې دي یا تشویشونه دي هغه د سیاسي لارې نه حل سي، او وکوس کولی شي ټول په سوله ییزه فضا کې د همکاروي په فضا کې ژوند وکړو، او افغانستان بیا رغونې ته فرصت پیدا کړي. د جنګ هغه خرابې ورانې سي منځته راغلي، بیرته ودانېدو ته موږ وخت پیدا کړو، او د دې لپاره زمینه مساعده سي. همدارس د نړۍ لپاره د افغانستان کې سرمایه گذاری، تجارت، او دلته د مشروع موخو د ترلاسه کولو لپاره د یو ښه ماحول په جوړېدو کې همکاري کوو، او ژمنه کوو چې موږ به خپل اړخه تعهدات هم عملي کوو، او دا راز د خپل هغه څه سي په تعهداتو کې لرو، یو بند ته به متحد یو، او له مقابل جهتونو نه غواړو چې افغانستان سره د متقابل درناوي په چوکاټ کې آزادانه اړیکې ولري، او موږ د مستقل هیواد په توګه باندې ومني او تعامل وکړو.
پوهان صاحبی، زبیح الله مجاهد وایي چې خپلو ژمنو باندې عمل کوو، ولې نو بیا هم اروپایي اتحادیه تشویش لري او شک کوي د طالبانو پر هڅو؟
زه فکر کوم چې سره د ټولو خبرو تعهداتو چې تعهدونه نور هم طالبانو رژیم کوي د اماراتو د خواه هغوی ته وړاندې کېږي، مګر دوی ټول هغه صرف وعدې ګڼي، او تر څو چې عملا یو اقدام مثلا د جنو د مکتبونو په باره کې یا د ښځو د کار کولو باره کې په ټولو اداراتو کې یا مثلا منل د مدني قوانینو درلودلو په څنګ کې دي چې شریعت هم نافذ دی او دوی ایدیالوژیک اسلام غواړي چې عملي کړي او هغه خپله ټولنه مغه لارې ته څوکي او امنیت او آرامي او اقتصادي او هر څه د همغه یو ایدیالوژي د نظر نه ورته ګوري. نو نړیواله ټولنه غواړي چې که دوی مرستې ورته په کار وي او ضرورت وي غواړي یې باید چې دوی هغه بشردوستانه نه دا چې ضد شریعت کوم عمل دوی ته پیشنهاد کړي، هم هغه چې نور هم بشریت تقویه کوي، نور هم اسلامي اصولو ته خوشبینی او یقیني زیاتوي چې اسلامستان هم اسلامي امارت هم کولی شي چې بشري حقوق تامین کړي خپلې ټولنې ته. او شاید اسلام کې ایدی نه ډېر تاکید په اول کې شوي، مګر اوس د اعلامیو او جهاني چلنو په ترنوان لاندې دا وړاندې کېږي. نو دا چې اوس موږ واورېدل چې ذبیح الله مجاهد پخپله دغه ټولو ته مثبته اشاره وکړه او هیله یې وکړه دوی ته چې په دوی اعتماد وکړي، نو هیله ده چې اول قدم باید ورته په رسمیت پېژندلو په ساحه کې وخت چې دا نظام په رسمیت وپېژني او بیا کولی شي چې هر وخت خپل مرستې پرې باندې کې بیا هم فشار راولي د نه اړیکو درلودلو په خاطر باندې چې دوی خپل تعهدات نه و عمل کړي نو عملي کړي. نو فکر کوم هغه د یو مکمل حکومت د جوړولو نه وروسته چې په هغه کې د ټولنې د ټولو اقشارو نه به متخصص عناصر شامل وي، دوی په کارونو د کار د بهبود دپاره وګماري او دا که عملي شي او اعلان کړي جهان ته او ملت ته، پس له هغې به صاحب د یو څه اعتبار شي چې مرستې هم ورته را ډېرې شروع شي.
مننه. ښاغلی خپلواک، د بحث ورستیو ته نږدې شوي او که هم یو لس دقیقې دولس دقیقې وخت لرو، که دې ته راشو، که د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت ونه پیژني او دغه سلسله مثلا څو میاشتې نور هم دوام وکړي، څه پیشګویي کوي چې افغانستان به له څه وضعیت سره مخامخ شي؟
مننه. مسله چې دواړه خواوې دلته په هغه څه چې موږ ګورو، یعنی د دې لپاره عامه ذهنیت د حکومت په اډانه کې چې کله سړی کېږي آماده شوی دی چې د نړیوالې ټولنې سره باید په شته ژمنو باندې ودرېږي، او که څه هم ډېر به مشکله وي چې خپل پلویان په اوایلو کې قانع کړي، ځکه چې د شل کاله د جنګ په مسله کې هغه څه چې دوی ته ویلي وو او هغه څه چې باید اوس کوي یو څه تحمل باید ولر یو پیدا شي. له بلې خوا نړیواله ټولنه هم په ټوله کې تر اوسه پورې یو قوي موقف نه رسېدلی، د مخکې ته د اروپایي اتحادیې مثال ورکړه. دوه نظریې موجودې دي، یو مفکوره بیا د یو فکر خلک د حکومتونه او د هغوی مسؤولین په دې فکر کې دي چې نه، اول نه باید د نوي حکومت سره یا د امارت سره هغو اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو او بیا مخکې لاړ شو چې په هغوی کې ټول شموله حکومت او د بشر حقوق او ازادي او بیان او دا ټول مسایل شامل دي. یو تعداد په دې فکر دي چې نه، باید روابط شروع کړو، بحثونه شروع کړو، مختلف شو او وتوانېږو چې آهسته آهسته دې ته زمینه مساعده کړو چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د یو فعال عضوي په صفت باندې ټولو هغه نړیوالو تعهداتو او ژمنو ته او هم د افغانستان د خلکو خواستاوي چې دي هغوی ته رسیدګي وکول شي. بهتره به دا وي چې دغه فکر خپل شي چې څنګه دغه تعامل شروع شي، څنګه دغه روابط او د هغوی لپاره یو کلنلاره جوړه شي چې موږ وتوانېږو ورو په ورو هغه مرحلو ته ورسېږو چې هغه د ټولو افغانانو غوښتنه وي او د نړیوالو ټولنې سرد ژمنتیا او مسله هم وي. خدای مکړه د تاسو د پښتنې په جواب کې که چیرته د افغانانو سره بالخصوص په دغه بشري ناورین کې کومک ونسي او حکومت سره په وشته تعهدات کومکونه سي اوس مثلا د معاشات مسله ده د دې لپاره نړیواله ټولنه کولای شي چې دغه معاشات د غشته تعهدات لمخې مامورینو ته اجرا کړي ځکه د مامور معاش خو د یو حق ده آیا حکومت خو تر اوسه پورې دا توانای نه لري چې له غشته عوایدو نه دغه ټول معاشات اجرا کړي یعنی که دا ونه کړي چې خپل حکومت پل کیږي حکومت له کوم ځای نه دا بودجه پر کړي نو خو هم زموږ معاشات لوی برخه د بودجې هم د عادي بودجې له نورو نه تمویلېدله نو اوس په دغو مسلو کې چې نړیواله ټولنه حکومت سره هم د افغانانو سره یو برخه او د حکومت سره بل برخه کومکونه کی من هم د نظام د بحران سره مسلې سره مخامخ کیږو او هم د بشري ناورین سره مخامخ کیږو چې بیا به د دې راټولول د دې جمع کول ډیر سخت وي او دا داسې مسله نه ده چې 20 میلیونه افغانان کله چې هغه د قحطۍ او د لوږې او د بحران سره مخامخ شي د غشته سرحدونه بیا د تم کېدلو ګونجایش ولري لکه چې اوس تاسو د بلغاریا مسله او د بلاروس مسله او د پولند مسله ګوري دا دندغه بحران چې اوس اروپایي اتحادیه د مهاجرینو له مسلې څخه یا ایران او پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونه دا ټول تر متضرر کیږي د دې بیا کنټرولول ډیر سختي او دا نفوس ډیر زیات نفوس ده نو له همدې خاطره به یو لوی بشري ناورین او یو لوی بحران به په دې سیمه او په دې منطقه کې راشي چې په ټول به تاثیر وکړي بهتره دا ده چې له یو ځای څخه دا کار شروع شي او د کار د شروع کېدو لپاره په څو مرحلو کې تقسیم شي د نوي حکومت ته امارات به زموږ پیشنهاد ده چې خپل موضوعات په درې برخو کې سره تقسیم کړي یو چې خپل په داخل کې د افغانانو سره د بحث شروع کېدل لپاره د دې لپاره مهم ده د لپاره اساسي ده د نړیوالو ټولنو د څو غوښتنو په مقابل کې چې هغه کې د بشر حقوق او د اقلیتونو مسله او د قومونو مسله او د ټول فمول حکومت مسله د مدني ټولنې مسله د ټول په دې کې راکوليږي دا یو لوی د دوی لپاره د مشروعیت مسله هم ده او د یو لوی حمایت مسله هم ده دوه برخه د بشري کومکونو د انسجام مسله ده په دې کې حکومت کولای شي چې له هغو متخصصو افغانانو چې یو د طلب حاضر دي په نړیواله موساتو کې کار کړی یا په دې حکومت کې سیاسي کسان نه بلکې تخنیکی کسان په دې برخه کې حاضر دي چې د خپل افغانانو سره د دغو کومکونو په انسجام کې د نړیواله ټولنې سره څه ډول همغږي او همکاري وکړي بل اخر چې د افغانانو له دغه ناورین څخه وژغوري ځکه کدا کومکونو مرستي پهلنی حکومت ضرورت لري د دې د مدیریت لپاره ځکه دا یو لوی مسله ده دغه برخه چې هغه مختص حکومت په مسولینو پورې اړه لري چې څه ډول خپل روابط ډیپلوماټیک روابط نور مسائل هغه تعهدات چې دي کړی دي هغه د مملکو سره چې خصوصا د امریکا متحده ایالات د دوه موافقتنامه ده د یوی د تطبیق او د اجرا لپاره د نوي مذاکرات شروع کول شي او هغه تشویشونه اندښنې رفع کول شي
مننه خپل واکسپ په هم سپای تقریبا شپږاویا کلونه وشو چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب لري لیکن په دې ټوله موده کې ګومان کوم چې دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې تیرې شوې دي او د په کابل کې واکمن حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دغه بهیر تر کله پورې که دوام وکړي او تر کله پورې ممکنه ده چې دوام وکړي
ولی که مگر ما یو پرتله باید وشي په طور د مثال د 1952 کال کې داود خان سپینه کودتا چې شاهي رژیم په جمهوریت واړاوه هغو په هغه وخت کې کابل قانون اساسي د جمهوریت م اعلان کړ او جوړوه یې یو څه موده یې ونیوله یو دوه درې کاله مگر هغوی د ژوند کې د مدني ژوند کې د افغانانو قطعا لاس نه وهه دا ممانعتونه چې اوس د ایدیالوژیک لحاظه د اسلامي لحاظه په نامه باندې پر ملت وضع کېږي دا فشارونه نه وو نو ځکه هغوی ډېر تغییر احساس نه کړ هغه مخالفین هم داخلي وو او څوک چې سر په قدرت کې وو یو توکه یا وتښېدل یا بندیان ټول نور قدرت دوام درلوده اولین فرق چې وکړ د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د نظامی کودتا په وخت کې وکړ چې یو څه سلام مشران ټول کورنۍ سره داود خان په شهادت ورسوه او انقلابی شعار ورکړه او هغه هم ایدئولوژیک روان وو د طرفدار د شوروي وو چې حتی انعکاسات په داخل کې په دې اندازه د ملت فول بغنوم باندې چې قوت روسي راغله د ساتلو دپاره، مګر کامیاب نه شول، ول چې پردی ایدئولوژي وه او یو تعداد زیات هیوادو دوی په رسمیت ونه پیژندل. منتها هغه موجودیت د نماینده په ملګرو ملتو کې تر اوسه په دې نظام کې هم تثبیت و، هغه هم په دې چې دوی مدني قوانینو د غور سره اختلاف نه درلوده، حتی وده یې ورته ورکوله. تر څو چې مجاهدین کامیابه شول، د مجاهدینو د قدرت د راپدې خوا تر ننه پورې په اوایلو کې هم یو څه لار ونیول شوه بینالمللي اصولو سره، نو ځکه هغوی بالاخره نماینده په ملګرو ملتو کې ومانه، تر څو چې اوس دا ځلي طالبان بیا قدرت ته رسېدلي دي او خپله کړنلاره د خپل ایدئولوژي په اساس اسلامیک ایدئولوژي ده لري. نو دا چې دا دوام وکړي، نو فکر کوم چې بیا به دا مقابل کې د حقوقو او ازادیګانو او بشر حقوقو دغو ته هم بې تفاوتي زیاته شي په داخل کې، ولې چې داخل کې د یو هیواد مملکت دی او مملکت قانون او نظم چې سم نه وي، نو په نشي کېدلی چې په نړیوالو اړیکو کې شامل وي او هلته نړۍ ورسره روابط ولري، مګر په داخل کې خپل انسان ته خپل ملت ته هغه ارزښتونه چې لازم دي دینی یا مدني دا ورته قایل نه وي. په دې لحاظ دا دوام کوي او آینده یې خندوي نومه چې که خدای نه خواسته دوام وکړي نه په رسمیت نه پېژندلې او وضه یوازې پرېښودل شي په اختیار د اسلامي امارات کې.
ډیره مننه پوهاند صفای چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستل. ډاکټر اکرم خپلواک څخه هم ډیره مننه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
ما کړنو Thank you.